السلام علیکم، مليحه امیر ساده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
د مشال رادیو اوریدونکو او د یوټیوب او فیسبوک باندې کتونکو ستړي ماشي سروي اونیز خبرونه ده. از پلوشه سحاق تاسو ته به د خبرونه کې خراغ لاست وایم. نن په سروي خبرونه کې تاسو ته نن را سره په خبرونه کې میلمنه پلوشه کاکړ ده. پلوشه کاکړ چې وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره هڅې کولې او وروسته بیا د ښځو د چارو وزارت اداري مالي مرستیال پاتې شو. دوی اوس مهال له هیواده بهر دي او په ناروی کې ژوند کوي. پلوشه کاکړ سه به تاسو ته په خبرونه کې خراغلا سویم او ډیره زیاته مننه چې تاسو زموږ بلنه ومنله چې تاسو په رخصت باندې مو.
مننه تاسو نه زما هم نامه پلوشه جان د مشال رادیو ټوله او ریدونکو ته خپل ځانګړي سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې زمونږ د اواز ټوله پښتنې مېرمنې چې په لار او بر کې ژوند کوي او د سره په خوګونی واوري او خوشاله
مسه تاسو سره مننه. تاسو هم ډیره مننه. او ریدونکو یو یادوري کوم چې د خبرونه تاسو ته هر اونۍ مليح امیرزاده از ما همکار مليح امیرزاده وړاندې کوي، خو چونکه هغه په رخصت دي نو د خبرونه نن زه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې نیمګړتیا مې را سره ومني او غیر لپاره مخکې له مخکې بخنه غواړم. نو پلوشه کاکړ سي برازه پیل به وکړو له دینه چې تاسو په افغانستان کې لکم سیمې سره تعلق لري.
ځکه کله افغانستان ویم زه مشخص سیمه ماته دومره مهمه نه ده، زه د افغانستان یم او بیا هم خو په ځانګړې توګه هر چا ته خپل د ماشومتوب ځای او د زیږیدلو ځای ورته ګران وي. زه په ننګرهار کې زیږیدلم، د بیسودو په کلي کې زیږیدلی یم چې د ننګرهار ته نږدې د بیسودو پله تر څنګ یوه سیمه ده او د جمالی کلی کې زیږیدلی.
ښه، او که دا هم راته ووایي چې تحصیل مو چیرته کړی ده او کوم ځای کې تاسو ډیر وخت تیر کړی ده، په ننګرهار کې که مثلا په مرکز کې، که په دې اړه تاسو خپل معلومات راکړي.
او زه دا ښه پوښتنه ده، ماته دا ډېره جالبه ده. چاره نه ده پوس نه دی کړی چې چیرته ډېر اوسېدلی وي. زه ډېر په کابل کې اوسېدلی یم، مګر زما د پلار د دندو په وسیله چې هغې به چېرته کار کوو نو موږ هغه وخت چې کوچنیانو هر ځای ته د افغانستان هر ولایت ته تقریبا تللی یاستو ډېرو ولایتونو ته، هر ته به نه ویم ټولو ته تللی یم، څه په کاري وجه تللی یم او څه د پلار د ژوند او د کوچنیوالي په وجه. ما تر شپږم ټولګي پورې مکتب ننګرهار کې په بیسودو کې ولستو، بیا وروسته د هغې نه زه لاړلم موږ کندوز ولایت ته لاړلو. بیا په کندوز کې مې هلته مکتب ولستو په نامه د نسوان مرکزي و، هلته مې درس ولستو. بیا د جنګونو د وجه نه د هغه ځینه بېرته واپس راغلو کابل ته. یو څه مده نور تر زما پوهنتون دوره نور د مکتب دوره مې ټول په کابل کې ولستو ده او ختمه شوې ده او زما کوچنیان هم تعداد په کابل کې شوي دي.
ډېر ښه. نو تاسو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې تاسو اوس په ناروی کې دا څنګه
ژوند همیشه په ستونزو سره مخامخ یو زمونږ په خصوص زمونږ په هیواد کې مونږ د ناخوالو د وجنه د جنګونو د وجنه د ناامنۍ د وجنه لکه څنګه چې مهاجرین زمونږ ډېر شو هر چېرته دوی ژوند درلود او په ستونزو باندې. نو زه هم د خو زما مېرمنو نه وم ځکه چې ما کوچنیان درلودل، ما مجبور وم د هغوی د امنیت لپاره د هغوی د د ژوند د خکې د لپاره خپل ګران هیواد پرې د ما خو په ډیر وختونو کې زه پاړې کوکې و مساره د سنو ما چې ما اړیکې نه درلودلې یا تلل نه و ما خو په دغه دوه د نیم کار کې یا سکندري کال کې د ټولې اړیکې د هیواد سره په داخل کې دومره نه لرم لکه په بهر کې چې د مېرمن سره زما ارتباطات ډېر دي.
ډیر ښه، ستاسو تجربې او ستاسو لاسته راوړنې دا خو ما ټول وکتل، خو چونکې هغه بیخي زیات و نو ما په دا نیم ساعت کې نصب کولای چې دا ټول لکه اوریدونکو ته په شروع کې ووایم. نو که په دې اړه تاسو موږ ته خپله ووایئ چې تاسو څنګه سیاست ته راغلی او لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې هم یاد کړ چې تاسو په افغانستان کې د تیر دولت په نظام کې تاسو د بشري حقوقو د ښځو د اچارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوي او بلکې د بشري حقوقو په برخه کې هم تاسو هڅې کړې دي. نو که په دې اړه یو لنډ معلومات راکړي نو اوریدونکو مستاسو په
اولنه از سیاست تا دا د خوځ ژوند ایس انسان خو وګړی یم او نه وړی سیاست تا دا ژوند د سیاست سره نه خته دي او راخل شو دي. زه د کوچنیواله نه زه د خپل محترم نیا سره لوی شوې ما چې زمانیا د یو روحاني کورنۍ زمانیا یو پوها مېرمن و چې هغه زمو په کلی کې خپل په شخصي پیسو باندې او خپل درایي باندې یو مکتب جوړ کړی او خوځ ته د تعلیم په اړه هغه زما همیشه په فکر کې د کوچنیوالي نه ول لکه څنګه چې د زما په مورد کې بعضی کتابونه هم درې په اړه لیکل شوي دي او ما بار بار دا راته ویل دي. نو زه په هغه تعلیم یافته کورنۍ کې چې زما نیا د تعلیم او پرمختګ خوځ ته د برابر حقوقو لپاره مبارزه کړې وه زه په هغه کور کې لویه شوې یم. او نو بیا دا غن وروسته دا کوچنیواله مې د خپل نیا سره چې تیرو همیشه به په فکر کې دا د ژوند مسائل د خوځ مسائل د برابر حقوق مسائل یا یعنی زه تاسو ته که خپل قصه وکم چې زمونږ یو مېرمن و چې زمونږ په کور کې یعنی کار کوو دا زمونږ د پلار کورنۍ یو من خلکو ما هیڅ اغه ته ما مور ویلې یو چارته ویلې وستا مور خدا نه ده معلومات دا ستون زختاری چې یو غریب خزه ته مور مونږ وېما. نو ما سره دا فکر و ان شبمه خواږه درلود. نو بیا چې کله سیاست ته پدې راغلم چې درس او سبق مې چې د فاکولټې نه را خلاص شوم نو دا ارس چې انقلابونه او دا جنگونه او قدرتګان چې په افغانستان کې وشوي او دا خلک چې خکیلو چې حتی د یو بی بی سی تلویز ادارې د اوریدلو ته موږ ته اجازه نه درلودله دا به ماته ډیر دردمند او هغه وخت زه کوچنی ما نه بالغ او دومره احساس مې خو درلوده چې زما په هیواد کې د سیاسي حالت ته چې یو مطبوعات ته ازادي نه موږ نه شو اوریدلې زه کوچنی چې کله دا ووم د ساور کو دا وشو نو زمانی به همیشه د بی بی سی رادیو اوریدله اغه یا پلار به مې اوریدله مونږ ته به ویل چې نه دا د بی بی سی اوریدل دا د غربي رادیو د دم معنی ده. نو ما به فکر کاوه چې د ازادي دموکراسي چې څوک یو حکومت ځان ته وایي چې مونږ دموکرات اسو دغه دموکراسي نه پلي به مې ځان سره نه شو به زه راغله لمه بشري حقوق ته چې کله څنګه جوړه شو په هرات کې نو زه هلته له چانت لاړه د مزه د ټولو ولایتونو ته تللا ما هغه سیمه ته زلاله ما چې په هغه سیمه کې خزه مېرمن تللې نه و زه په شینوار ولسوالۍ ته لاړه ما چې هلته اولین ځل دی چې خزه زی او د خزه د حقوق په حق لا خبرې کوي چې ما سره تصویر نشته لري. زه په پراتو سیمه کې لکه په روبات سنگي وې د هغه سیمه ته چې تللا ما هلته به ما د ستونزې او د مشکلات په لیدل به پساره نه دولت او دا بشری حقوق او دوستانو د ټول تصمیمونه او چتاته خزه وسنوت کته غواړي چې تراشه اصلي کې راشه د وزارت تراشه بینو دا قصې زما ډېری دي او د بیا عدالتې قصې ما ډېر اوریدلې دي او دا مې په ذهن او په فکر کې وو. نو زه که زه د سیاست دغه ته د د سي غیر عقلاني زبه یو رسمي ګوند کې نه ومه مګر فکر او ذهن می ټول سیاسي او ژوند علم دې کارونه لپاره اختصاص ورکړ.
کاکر سه به پدی په نور نور هم رڼا اچو خو یو وريدم کې لرو ګورو چې سوق دي او تاسو نه څه پښتنه لري.
مهرباني
اوریدن که ستاسو نوم او لکم زینه تاسو اړیکه نیولی دا پښتنه مسدا
سلامونه ستړی مشه پلوشه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او زمونږ ډره قدرمنه ملمنه هم پلوشه دا دوه سره پلوشه
وعلیکم سلام بابر افتخار تاسو ته هم ستړی مشه وای په خبرونه کې ډیره مننه چې برخه مو اخیستې ده نو تاسو خپل پښتنه مترک
انا نه پلوشي خوشاله اوسېږي راځه پښتنه ته درې پښتنه راځلو کوم شهر پلوشي خور نه خلوم به ده چې لکه څنګه تر کې هم ویل چې د افغانستان کې کوم انجن دي هغه د پرکار کوي خو سي پر يخي دی ولې پر خو دا آیا الاتونه سدي شاته پلوشه هم مت کو ګوري ډېر څه مخ کې کار هم کړی دي تاسو وستا یو س الاتونه وی نو س په دلاره کې خندونه وی چې پلوشه نه وختل چې یاره دا کار پر خو دل شو هغه خندونه په الات سره دا د افغانستان کې کاری پر خو بل ته پوس بدل کوم چې پښتنه انجن وی چې پښتنه وی په بهر هواد کې ژوند کوي نو د خنک د پښتنو یو انجن چې وی دلته کې ژوند تیروي په کوم نظر ورته ګوري دا خلک چې وای چې پښتنه راغلی دا دلته کې ژوند کوي د پاکستان راغلی دا بل ته پوس دا چې کوم ګورو په پاکستان کې هم اکثر داسې سیمې دي چې انجن الته کې نشي کولای تعلیم تر اساسي ولري الته کې لاړ شي مطلب مې دا دي چې قبایلي سیمې چې کومې دي الته کې هم انجن غواړي چې د پلوشي په شان راشي خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي کوشاته الهتونه کې دي شي سیر د پرسه پلانینګ شته دي پرتونکو کې پلوشه سوای پلوشه سا
بالکل تاسو ډیر ښه پښتنه وکړئ نو کاکر صاحب بابا د پښتنه باندې تاسو ته ځوابونه درکې ډیره مننه او رازو تاسو پښتنه ته کاکر صاحب تاسو به د دې پښتنه اوریدلې وي او که دوی ته ځواب ورکړي ډیره مننه به
او اول دا چې سوال دلته راغلی ملک څنګه چې ستونزه په ټول ته معلومه ده کوم کار زمينه چې ماته حالت مساعده و متاسفانه چې اوس ماته مساعده نه ده او دا له یو لوی ستونزه ده او هم جن ستونزه ده ماته ځکه چې په یو حساب زبایت د څه واځي تاسو په یو حساب پښتون حاکمیت کوي او زموږ نوم بد دی چې دا ده د پښتنو نه دی او بیا زه یو پښتنه هغه هواد کې اجازه د تعلیم نه لرم دا خاطر ستونزه را ماته دوم د څه چې ولې بهر ترخه لای ما دلیل ما تاسو مخکې ویل چې د امنیت ستونزه دي دوم پښتنه بل پښتنه دا و چې په سیمه کې چې وسم سبق ته جون نسی طریقه دا د ستونزه ده چې زمونږه اصلي نه اسلامي قوانين یا قانونونه پلي شوي دي او نه هم زمونږه هغه سنتونه هغه رواجونه چې زمونږه د فرهنګ نه لري دي په تعصب سره هیڅ یو بل قوم بیا هغه پلي نه کوي مګر په پښتنو سیمه کې پلي کیږي دغه بد رواجونه دي په دې چې که زمونږ د انجونو مخ چا چیرته ولیدو هغه ګناه ده که زمونږ مېرمن نوم چې په مجلس کې واغستو ما دا خبرې او دا مبارزه ډېر لیدلې دي په یو مجلس کې چې د یو نارینه پښتون خپل د مېرمن نوم ناخلي مګر په دې نو پیږي چې زمون په اسلام کې صدر د اسلام کې بيبي خديجه سوق او بيبي عائشه سوق او ولې دې نوم اخستل کې دوه همیشه تر اوسه په لیکلو کتابونه کې دي ما لیدلې چې په فیسبوک کې نه چې تر څو یې مور ژوندې وي نو به نه اخلي چې کله مور مړه شوه بیا هغه په فیسبوک پاڼه کې لیکي چې مور مې دا و او تصویر سره یې اچي دا زمونږ د اناناتو د بدبخت آمده سیمې دي او یو دلیل یوازې دا نه دی چې زمونږ وروسته پاتې دی چې زمونږ نارینه ورونو د درس او د سبق او د تعلیم نه وروسته پاتې دی دوم دلیل دا دی چې دا وروسته پاتې کړل شوی دی په تاسو سره هغه ته دا ځنه نه د مسایبه کړی دا نړیواله ټولنه په دې فشار راوړي لکه څنګه چې زمونږ په کوزه پښتونخوا کې تاسو حال وګورئ زمونږ د اخباته قطن د سیمه ته سرحد ورته نه وي ما ځکه چې ما ته د سرحد معنا نه لري زمونږ می پختانه تاسو یادو دا خو سیمه پختانه زمونږ د تعلیم نه محروم شې ودی تاسو د داتک نه هاره ته وګورې او د هاره ته وګورې چې څومره ستونزې پکې موجود ده دې ته د زمينه نه د مسایده شوي کچې زم ما پړونه یو ورسېته هغه به حرمتي دي پختانه مګر کله زه د تعلیم نه ورسته پاتې شم هغه به حرمتي نه ښکاري دلته د نارینه ونډه ډیره مهمه ده کومه ده میاسته نارینه ولرو نو په څنګه کې مېرمنه ته اجازه ورکول کیږي
کاکړ صاحب پختنی خو موږ سره ډیری دی او زه غواړم چې په دا ټول باندې رڼا واچو زکه چې تاسو خو ماشاءالله کوو ایم چې تاسو ډیر خدمت کړی د وطن ته د خځو لپاره د تاسو بلکې و مالمه مو نه دا ماته اوس را یاد سو چې تاسو په خوانځي کې په افغانستان کې مالمه هم پاتې سوی نو د هغه تجربه کا لګ وای را تا چې هغه تاسو څنګه تجربه و او تاسو بیا له هغه نه بیا سیاست تر اغلیا او د تاسو پسې شاپسې څوګ ولاړو چې تاسو تر دې ځای ورسیدې لکه تاسو پلارو مورو
ډیره خپختنه ډیره خپختنه زه چې کله د پانتون نه اخلاص شوم ما وعده وکړ او به د خپل د ژوند ملګری سره مې زه څه ورته نه میړه ورته وایم او نه د هغه زما د ژوند ملګری زه د هغې سره زما قوي د ژوند سره غیر زما د مور و پلار نه زما د ژوند ملګری و چې هغې زه ډېره حمایت کولم او هغې زه ډېر سپورت کولم چې زه سیاست ته راشم او د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه او زه معلمه وم ما معلمي شروع کړله ما ډېر جرأت په معلمۍ کې نه درلود ځکه چې زه نه مې فارغ اومه دی او څوک چې د دریش یا څلیرش د کالو یا پنځه دغه حدود کې به مثلا و او ما معلمي شروع کړه دغه زه هلته هم عامره د دپارټمنټ شوم په ننګرهار کې د جنګونو د واژنه د کابل نه چلاړلو به د مکتب مدیره شوم به وروسته د هغې نه چې کله انجونو دپاره مکتبونه وتړل شو اوله دوره د طالبانو وه ما د یونیسف سره په همکارۍ سره م د انجونو خونزی کورنی خونزی پرانستل چې هغه کې د صحی تعلیمات د یعنی د کوشش لاندې ما هغه ته د دنیاوی درسونو او دنیاوی درسونو د ساينس او د نور درسونو سره مې هغه سره مکاتب مې یا مکتبونه مې خونزی مې پرانستل او هغه سره به مې کومکونه کول چې دا کومکونه ما په بقره سره چادرې به مې په سر و او زما یو کوچنی زوی به را سره و چې مشرو د تک وکاله دا به مې را سره ممکن ترین هم کوچنی و د یو محرم په توګه ما وړو د نورو همکارانو سره بیا په کلي کې تللم بقره به مې په سر وه او په دولتي موټر کې نه تللم بیا مې مکاتبو ته کومک کو او د هغې نجونو د پاره
کاکر صاحب دې ته بیا هم راشو خو موږ سره یو بل اوریدونکو هم د اوریدونکو چون کې تاسو نه پښتنې ډیر لري نو موږ سره اوریدونکو ډیر دي او هغه هم غواړي چې خپل پښتنې تاسو نه وکي نو ورزه چې سوق دي موږ سره او څه پښتنې لري اوریدونکو که پښتنې ملنډ وایي ځکه چې موږ سره وخت هم کم دی او پښتنې ډیر دي
السلام علیکم پلوشا صاحب
وعلیکم السلام
کاکر صاحب ته سلامونه
وعلیکم السلام گوهر علی دوران د موږ سره گوهر تاسو خپل پښتنه وایې د ملمنی نه پښتنه لري
ملمنی څخه مې دا پښتنه د زمونږ په باجوړ او به خصوصي چارمن کې چې کم د خلک دی دیو د تعلیم د جنو تعلیم ته ډیره یعنی شوق لري خو دلته صرف د پرایمری لیول پورې سکولونه شته او بیا د میډل او های لیول سکولونه نشته نو دلته خو وسه ملمنین صدا پښتنه د جبدې کې دولت سومنه پړ دی ولس ولس غواړي چې مکتب ته جونې لاړ شي او دلته مکتبونه نشته
ښه ډیره مننه بس تاسو پښتن ته به جواب درکې رازو ککړ صاحب تاسو د دې پښتن ته جواب ورکې دا ورته
او ستونزه زمونږه په لار او بار پښتنو کې او ستونزه په خصوصا په پراتو سیمو کې دلته د ولس ملګرتیا ته ضرورت دی، نه د دولت ملګرتیا ته. کچیر ته ولس او زمون خلکو غواړي چې انجونو لپاره مکتب جوړ کړي، نو هغه کولی شي چې مکتب جوړ کړي. په تاسف سره چې دلته دغه د افراطیت مسله ډیره اوږده مسله ده، او کله چې دغه افراطي مفکورې رامنځته شوې، نو زمونږ هغه ښه دودونه یې هم د تاثیر لاندې راوستل. او په دې کې د ښځو دپاره اولنۍ ستونزه، ماته هم دا سوال دی چې اولنۍ ستونزه چې راپېښېږي د په یو ټولنه کې که جنګ راپېښېږي، ولې مېرمنو دپاره ضرر رسېږي؟ ولې دین ته اسیب رسېږي؟ ولې تاثیر رسېږي؟ ولې د دې تعلیم مخه نیول کیږي؟ دا غټه ستونزه پرته ده. په دې چې په هغه سیمو کې ته هغه افراطي کسان چې یا روزل کیږي یا تربیه کیږي، د دې تاثیر لاندې تللي دي. زمونږ نوی نسل د تاریخ نه، زمونږ د دودونو نه خبر نه دی. دغه مونږ کله ویو چې نوی نسل به پرمختګ کړي، خو په تاسو
بالکل بالکل کاکر صاحب، په افغانستان کې د ښځو لپاره هم ډیر کارونه وکړه او لاړ یا په نورو سیمو کې هغه سیمې چې د ښځو لپاره یعنی دومره هغه نه دي کنه، لکه د افغانستان په شرایطو کې، او تاسو په هغه حالات کې ښځو ته ډیر خدمت کول، نو تاسو هلته د کوم داسې مهم ستونزو سره مخ وئ؟
یو وخت ما په هرات کې کار کوم، مختصر ویل چې زه تقریبا په سلور د شه ولایتونو کې د افغانستان ما کار کړی دی، او زه تللی ما که کار مې مرکزي سیمه کې و، زه که زون مسؤول اومه د شرقي زون یا غربي زون که مسؤلیت مې درلود، دی په پراتو سیمه کې تللم. خو یوه ډېره غټه ستونزه چې ما په هرات ولایت کې ولیدل، همداسې بیا تاسو ته ننګرهار هم یادوم، مقایسه په شوق به تاسو یاد کړم، هغه دا وه چې د دې اواز نه اورېدل کېدو، او د سیمې صلاحیت هغه مونږ چې ورته ویو چې جنگ سالاران یا ټوپک سالاران یا هغه چا چې محلي قدرتونه لرل د هغوی په لاسو. زما یوه قصه په یاد ده چې یو مېرمنې تقریبا شپاړس کاله د واده نه چې څلوېښت ورځې ناوې وه، ژوند ملګری ایران ته تللی و، ایران ته تللی و، بیا د هغه په بیا وروسته قضیه معلومه شوه، د دې مړې ژوند دی. کله چې مړی ژوندی ورته ورک شو، د ښځه بل چا سره د دیو په مشوره باندې د خپل د میړه د کور نه د بل چا د خپل وعده وکړو، هغې نه ماشوم پیدا شو. کله چې ماشوم پیدا شو، اتلس کاله وروسته یا شپاړس کاله وروسته، چې دا ډېره کوټنۍ جنۍ وه چې وعده یې کړی و، میړه یې راځي د بند نه خلاصېږي، ایران را مواد کې نیول شوی، هغه چې بند نه خلاصېږي محلي قومندانان پیژني، دا وعده کړي ښځې په سر راځي چې ته زما مېرمنې، تاسو فکر کوئ زما مېرمنې، کله چې دا مېرمن د خپل د کوره وځي راشي، وایي چې زه نه غواړم قضیه ما ته راغله، مونږ د ټول محلي قضیه او د ټول بشري حقوقو کمیسون او مونږ د دولت سره خبرې وکړلې، دا جنې ما خپل ولیدله چې هم خپل و هم ځوانه و هم ماشوم شوی و هم وعده یې کړی و، ان او په سره خلل او دای د کوره ایستله. کله چې د کوره ایستله، و تاسو لک صبر وکئ، لک صبر وکئ، په دې ورته د دروازې شاته ودرېدل، خو شې چې اوس مې په زور وباسي، او دا سره کمزورې او د دې د ژوند ملګری دې ځان ته اور واچو او ځان یې وسوسه. دا سه په سل هاو قضیه دا سه شي وې دي چې نه غوښتي د بد په بدل کې انجونو ورکول کیږي، د پښتنه ته نه کیږي، د پیسو په بدل کې ورکول کیږي. دا هغه ستونزې وې، وهل ټکول د عادي خبره وه. فکر کوي چې دغه وهل ټکول د ښځې د نارینه دنده ده، او د سیاست او دوی هیڅ کله دغه میړه په میړانه ونه پیژاندو چې هغه نوم یې.
بالکل بالکل کاکر صاحب، یو بل پښتنه چې تاسو اوس له هیواد بهر لکه څنګه چې تاسو ویل چې تاسو اوس مال په ناروی کې ژوند کوی، نو څنګه تاسو اوس هم هلته د ښځو د حقونو په برخه کې فعال یاست؟ که اوس تاسو په دې برخه کې کوم هڅې نه کوئ، لا فعال نه یا په دې اړه هم کاوریدونکو ته ووایا نو دا په
ولنه ولنه. زه اوس هم په ناروی کې منګه یو د ښځو یو چاتر جوړ کړی دی د افغان وومن کوارډینیشن امبریلا، او دا منګه د ښځو د حقوقو لپاره کوم فعالیتونه چې لرو د ښځو هم په افغانستان کې او هم بهر د افغانستان نه، منګه د ټولو نړیوالو سره مونو او کانفرنسونه کې ګډون کوم، اولته دا د افغان د ښځو د میرمنو حق پورته کوم او نړیوالو ته مې په بارهاو ځل ویل دي چې څنګه چې افراطیت ته تر کړې په افغانستان کې اندس تاسو نه هیله لرو چې دا لمن زمنګ د سیمه نه راټول کړي، او دلته موږ بشري کومکونه هم کوو او موږ د سیاسي وده اقتصادي وده د لپاره د ښځو د پرمختګ لپاره هم موږ په لګامونه اخیستلي او تر اوسه پورې موږ او زه په مختلفو پروګرامونو سیمینارونو کې زه ناست نه یم
بهاري ما او نړیوالو سره لکه اوس. دا مکتر ډیر دی بیاړ زیاده چې تاسو اوس هم په دې بخش کې فعال یا او دوامدار دي تاسو هڅي، خو کاکړ صاحب موږ سره وخت یاري نه کوي، نو موږ بالکل په اخیری شیبو کې تاسو اخیری پیغام به خځو ته سوي، خصوصا هغه خځو ته لکه په افغانستان کې په اوسنی نظام کې دوی خپل غاګ تاسو وړاندیز ورته لري؟
زمونږ وړاندیز ټولو سیمو ته دی، ټولو پښتنو سیمو ته، ټول د افغانستان خو زه ته ټولو مې دا دی چې دا هیڅ غیر د رب د ذات نه هیڅ شی په خپل حالت د حالت چې راغلی دی نه پاتې کیږي. مونږ دلته چې فکر کوي چې موږ په دغه ګرمه او یخه اوبو نه او تودې او سړې هوا نه مستفید کیږو یا برخمن یو، تاسو نه استئ. موږ دلته هم ستاسو د پاره یو لوی پښتوانه استو چې ستاسو حق یو اواز چې په خپل هیواد کې نه پورته کیږي، موږ ستاسو اواز یو او موږ ستاسو حق یو. دا زموږ دنده ده چې ستاسو د پاره بیا داسې زمينه مساعده شي چې ټول وګړي په خپل هیواد کې یو ځای راغون شو او یو ځای ژوند وکړو او په اتحاد او اتفاق سره خپل هیواد ته بیرته راسان شو. موږ امید د دې لرو چې دغه زمينه موږ مساعده کو او د نړیوالو نماینده هیله لرو او همدا حال زړه کو.
کاکر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو خپلې خبرې وکړي او خپلې پیغامونه مو ورکړو. موږ غواړو چې نورم تاسو سره خبرې وکړو، تاسو سره خبرې ډیر خون کوي خو وخت یاري نه کوي لکه څنګه چې مې مخکې مو ویلې، نو موږ سره ټایم ډیر کم ده. پر اتلونکو خبرونه کې امید چې بیا هم تاسو سره خبرې وکړو په دې اړه باندې. نو د نن دراتلو په دې خبرونه کې چې موږ سره ګډون وکړو، زه تاسو نه ډیره مننه کوم. کور مو ودان او د خوشاله اوسئ. خدای پامان.
اصلا مننه کوم، کور مو ودان چې وخت مو راکړې، همیشه زه ستاسو په خدمت کې ولنه.
ډیره زیاته مننه. اوریدونکو دا و د نن ورځې سروې اونیزه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په راتلونکو خبرونه کې چې بیا هم زما همکار ملیحه حمید زاده به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي. تاسو ته خو وخت نه غواړم. د خدای پامان.
جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن
سلام و خوش آمدید. رقابت بر سر تسلط بر هوش مصنوعی بین کشورهای مختلف دنیا داغ شده. اخیراً در اجلاس هوش مصنوعی پاریس، جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر قوانین سختگیرانه وضع شوند، ممکن است جلو نوآوری گرفته شود. او به شکل رویکرد محتاطانه اتحادیه اروپا در این مورد را به چالش کشید. اتحادیه اروپا دنبال ایست که استفاده از هوش مصنوعی را با مقررات کنترل کند، ولی چین با سرعت هوش مصنوعی را با حمایت دولت گسترش می‌دهد. حالا که دنیا سر یک چهارراهی بزرگ قرار گرفته، سوال ایست که هوش مصنوعی ما را به سمت پیشرفت میبره یا باعث درگیری و رقابت بیشتر میشه. در این مثلث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، گپ میزنیم که این رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی چی تأثیر بر افغانستان و منطقه میتونه داشته باشه. با ما همراه باشید. گپ میزنیم با علیرضا حسینی، کارشناس فناوری و مانی پارسا، همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی که این موضوع را به دقت دنبال کرده. مانی، از نشست اخیر پاریس در مورد هوش مصنوعی به مخاطبان ما بیشتر بگو.
بله، اجلاس پاریس بیشتر این مسئله در اون برجسته بود که آمریکا هم تو که گفتین به همراه بریتانیا به دنبال این بودن که باید به سرعت این پیش بره بدون قانونگذاری سنگین که میتونه جلوی این سنت رو بگیره، و اتحادیه اروپا هم که پیش از این تمرکزش عمدتاً بر روی قانونگذاری بود و میخواست این رو محدود کنه، اول مطمئن باشن به چه سمت میره، بعداً به دنبال پیشرفت سریعش باشن، در این اجلاس نشون داد که اون دیدگاهو کنار گذاشته. یعنی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که دیگه تمرکز ما روی قانونگذاری نیست، محدودیت ها ما هم باید به این جرگه بپیوندیم که فعلا به فکر پیشبرد این سند باشیم، بعدا خواهیم دید چه خواهد شد.
یعنی امریکا و بریتانیا اون سند را امضا نکردن و بیش از 60 کشور دیگر به شمول چین و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا
به اجماع نرسیدن. آمریکا و بریتانیا راه خودشون رو میخوان برن، اما اروپا هم مقداری تغییر موضع نشون داد که به اون شدت دیگه به دنبال قانونگذاری نیست. به هر حال امضا کردن سندها رو، ولی بازم تغییر موضع دادن.
از مواضع یادآوری کردین، یک کم بیشتر و مخاطبان ما بگو مانی که کشورهای مختلف چی مواضع مشخصه گرفتن و طرف دیگر آیا تضاد منافع مشاهده میشد بین بازیگران بزرگ در این مورد؟
بله، مثلا کشورهای مثل هند که عقب موندن از این قافله پیشرفت، یعنی ندارن اون زیر ساختای کافی رو برای رسیدن به این رقابت، تاکیدشون روی این بود که حفظ حریم شخصی ما چی میشه، به اون باید توجه کنی. تو همین اجلاس میگفت رئیس جمهور هند، تو همین اجلاس میگفت اون رهبر هند که ما به هر حال باید به ما هم فکر کنید، به حریم شخصی ما، به آینده کاری ما، به رقابت عادلانه با هند و کشورهای دیگه هم اینو میگفتن، کشورهایی که عقب موندن از این قافله. اتحادیه اروپا هم همین دغدغه ها رو داره، اما الان سعی میکنه که بپیونده، که البته اونم به اندازه کافی فعلا زیرساخت نداره. رقابت اصلی بین چین و آمریکا هست که بریتانیا هم همراه شده با آمریکا.
هرچند گفته میشه که اتحادیه اروپا مبلغ 200 میلیارد یورو را میخواد هزینه بکنه در این حوزه، درسته؟
میخواد به این سمت بره، اما من مثلا یک مستند نگاه میکردم، آلمان فقط یک استارتاپ هستش که میتونه کمی رقابت کنه با آمریکا، یک جوانیه که همه دولت آمریکا امیدشون به اونه، ولی آمریکا خب میدونیم که پر از این استارتاپ ها هست و اینا، چین که بیشتر، و اروپا هنوز اون توان کافی رو برای رقابت نداره، من که با این پول و سرمایه گذاری بتونه بعدن یک کاری بکنه.
که بحث جالبش بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، همچنان میپردازیم به شرکت چینی دیپ سیک که به تازگی غوغا بپا کرده. جناب حسینی، اگر شما به زبان ساده توضیح بدین که وقتی میگیم هوش مصنوعی یعنی چی؟
خب اولا سلام شما و بینندگان محترم، من فکر میکنم دو نوع تعریف میتونیم برش داشته باشیم. یکی تعریفی است که آلن تورینگ داشته در سال 1950 که وقتی که ماشین ها بتونن مثل انسان ها فکر کنن، این ما میتونیم بگیم هوش مصنوعی. ولی یک تعریف دیگر بیشتر بر اساس توانایی های هوش مصنوعی است، یعنی هوش مصنوعی در کدام مرحله رسیده و چه توانایی ها داره، بر اساس دو تعریف میتونیم کنیم. و بر اساس از اون میتونیم بگیم هوش مصنوعی بخشی از علوم کامپیوتر هست که میتونه بعضی از توانایی های هوش انسان ها را داشته باشه، مثل یاد گرفتن، مثل استدلال کردن، مثل تشخیص الگو یا مثل تصمیم گرفتن. اینا میتونه مثلا نوعی از تعریف هوش مصنوعی باشه.
تشکر از این. و هوش مصنوعی چگونه میتونه بر زندگی مردم، مخصوصا مردم در افغانستان، تاثیر بگذاره از دید شما؟
من فکر میکنم هوش مصنوعی برای مردم افغانستان مثل یک امتحان است. در این زمان که یک فرصت را خلق میکنه، میتونه یک ناکامی بزرگ را هم خلق کنه. از یک طرف این امتحان به این خاطر است که برای ما یک فرصت برابر داده میشه، یعنی ما فرصت برابر داریم که دسترسی داشته باشیم به علم، دسترسی داشته باشیم بسیار خدمات، اگر به عنوان یک مصرف کننده خوب ظاهر شیم. چون قطعا ما در مرحله ای نیستیم یا در توان ای نداریم که به عنوان یک از قدرت بازیگران اصلی باشیم، ولی میتونیم یک مصرف کننده خوب باشیم. ولی در عین زمان اگر ما به استفاده خوب نکنیم، قطعا میتونیم به مراتب ما رو به مرحله بدتر ببره و بدتر و بیشتر بخش منفیش را ضررش ببینیم. اما مهمترین ضررش همی است که ما از دیگر جای دنیا پس ببریم. و مشخصا سه نوع فایده رو میتونم فعلا بگویم. فایده اول در قسمت آموزش است. قطعا فعلا خبر داریم متاسفانه دخترها به مکتب رفتن نمیتونن، سطح کیفیت آموزش در افغانستان بسیار پایین آمده. اما کافی است شما اینترنت خوب داشته باشین یا اگر لپتاپ یا موبایل داشته باشین، هر نوع درس رو با هر توان کیفیتی که میخواین میتونین از طریق هوش مصنوعی یاد بگیرین. مثلا خود چت جی پی تی یکی از بهترین استادها است. فکر کنین شما حتی میتونید در سطح دانشگاه هاروارد هم از طریق چت جی پی تی یاد بگیرید اگر بخواید. دوم در قسمت سردامه است که ما میتونیم بسیار زودش استفاده کنیم. متاسفانه فعلا کیفیت نظام بهداشتی افغانستان بسیار پایین آمده، اما ما میتونیم مثلا تشخیص بسیار از امراضی که فعلا ما دستگاه‌هاش در افغانستان نداریم از طریق هوش مصنوعی آسان‌تر بسازیم. مثلا میتونیم تشخیص سرطان با یک موبایل در یک قریه افغانستان فراهم بسازیم. به فکر میکنیم این کلان خدمت است برای مردم افغانستان. سومش مسئله اشتغال است. اگر شما میاره ببینید بعد از سقوط دولت یوتیوب و کلن اقتصاد تولید محتوا کنندگان یا یو جی سی ها در افغانستان به یک رای منبع عایداتی تبدیل شده و قطعا یک هوش مصنوعی هم میتونه یک از اونجا باشه. مثلا دیگر مهم نیست که شما حتما در آمریکا باشین یا در اروپا باشین یا در انگلیس باشین، میتونید در افغانستان هوش مصنوعی رو بسیار خوب یاد بگیرید، مدل مخصوص خود فاین تون کنید، در بازار عرضه کنید و از طریق بتونید پول در بیارید، مثل خیلی آدم های دیگه که شاید این کار در کشورهای مختلف انجام میدن. پس یعنی ما به عنوان یک مصرف کننده حداقل 3 نوع فایده گذاشته یا زود نمیتونیم از داشته باشیم.
تشکر از این. خوب این بحث جالب است از تأثیراتش بر اوضاع در افغانستان شنیدیم از جناب حسینی. خوب تأثیر این نشست هوش مصنوعی در پاریس بر سیاست در ایران و در مجموع در شرق میانه چی میتونه باشه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن مانی؟
اجلاس پاریس خیلی تاثیر عمده‌ای فعلا نمیتونه داشته باشه در این حوزه. چرا؟ چون یکی از نکته‌ها این بود که اینا به از دست رفتن مشاغل نپرداختن به هیچ وجه در این اجلاس پاریس، برخلاف توقعاتی که بود. یعنی یکی از حوزه اصلی برای مردم اینه و این اصلا به کنار زده شد در اجلاس پاریس، صحبت این نشد، هیچ برنامه‌ای برای این ندارن. در این مورد گفتم باید ببینیم به کجا میره. و من در دور اطراف خودم میبینم که خیلی ها در همین حوزه زبان فارسی، مترجمان و غیره، دارن شغلشون از دست میدن به خاطر همین پیشرفت هوش مصنوعی، چون فارسیش هم خیلی قوی شده اگه شما دنبال کرده باشید، مخصوصا ترجمهش. بعد در مورد منطقه اون یه مسئله جداست، اون یه سوال دیگه است، حالا اینکه جدا از اجلاس پاریس این فشاری که روی سیاست منطقه میتونه بیاره، تأثیری که میتونه بذاره، من یه مدتی شاهدش هستم که خود مقامات ایرانی میگفتن که اون چند تا از دانشمندان هسته ایران که کشته شدن با استفاده از هوش مصنوعی باید بوده باشه، یعنی خیلی دقیق اون ماشین این دانشمند هسته‌ای که رد می‌شده فقط گلوله‌ها به صورتش خورده بود، میگن این با این دقت باید استفاده از هوش مصنوعی بوده باشه. بعداً اعلام شد که این پیشرفت‌ها انجام شده، شرکت‌های در آمریکا در این مورد صحبت کردن، گفتن که ما از هوش مصنوعی، خودشون به قول معروف در رسانه‌های داخلی آمریکا من شنیدم صحبت می‌کردن، گفتن ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم در جنگ اوکراین و این جنرالای روسی رو اول جنگ که می‌کشتن پشت جبهه خیلی دور، روسیه تعجب می‌کرد. این شرکت‌ها گفتن ما اینا رو پیدا کردیم کجا هستن از هوش مصنوعی، همه اطلاعات رو میدن، این دقیقاً به شما میگه که فلان جنرال کجای منطقه باید بود باشه. این می‌بینید که اصلا معادلات منطقه رو عوض کرد تو این دوره اخیر، یعنی تا این حد تأثیر داره
و این جالبه. و همی تازگی یک مقاله خوندم که مدیر پیشین گوگل که در می نشست پاریس هم اشتراک کرده بوده و بی بی سی ابراز نگرانی کرده و گفته که از این میترسه که برخی ها از زمین فناوری که به سرعت در حال رشد است از هوش مصنوعی در ساخت سلاح‌های بیولوژیک کار بگیرن که طبعا به قول مردمان بیگناه از این آسیب خواهند دید. خب پیشتر هم گفتیم که چین هم از اشتراک کننده های نشست پاریس بود و خب با همونطور که تعقیب کردیم ما شما در به تازگی دیدیم که شرکت چینی دیپ سیک غوغا بپا کرد و طبعا یک شرکت هوش مصنوعی است که در سال 2023 تأسیس شد و به اساس گزارش ها که ربات گفتگوی هوش مصنوعی دیپ سیک پر دانلود ترین اپلیکیشن در امریکا هم بود و این هم جالب توجه است که شرکت چینی بازار سهام امریکا را هم در آخرهای جنوری ما شاهد بودیم که بلرزه در آورد. اما به نظر میرسه که دیپ سیک چینی برخی از سوالها در مورد حکومت چین را سانسور میکنه، مثلا تا جایی که جستجو کردیم از دیپ سیک در مورد انقلاب چتر هنگ کنگ و رخدادهای میدان تیانانمن در سال 1989 وقت پرسیده میشه پاسخ به این سوال ها همه یکسان است و این است که متاسفم این اطلاعات فراتر از داده های فعلی من است، بیا در مورد موضوع دیگه صحبت کنیم. خب با توجه به این حجم سانسور این ربات، جناب حسینی شما چی فکر میکنین؟ چی تأثیر میتونه داشته باشه خود دیپ سیک بر کاربران در افغانستان و در منطقه با توجه به نزدیکی چین به افغانستان؟
خب اگر البته اگر اجازه باشه قبل از این که من به این سوال تان جواب بدم میخوام یک نکته را در مورد ضررهای هوش مصنوعی که از چالشش که ما همین لحظه با او مواجه هستیم در افغانستان براتون توضیح بدم.
حتما
واقعا در این مورد یک مقاله هم نوشته کردم در اشتباه در مورد بات‌ها که هوش مصنوعی هستن. سوال اصلی در این مقاله این بود که چطور فعلا هر نوع صحبت و بحثی که در فضای مجازی افغانستان میشه مخصوصا در توییتر تبدیل به یک جنگ میشه، تبدیل به یک خشونت کلامی میشه و دلیلش هم حداقل من تا کوشش کردم توضیح بدم چطور هوش مصنوعی میای اکانتایی رو میسازه که یک اکانت مثل یک انسان واقعی رفتار میکنن و کوشش میکنن همیشه گفتگوها رو به صورت خشونت آمیز برن کلا قطبی بسازن فضا را. من فکر میکنم یک از ضررهای است که ما همین لحظه با او مواجه هستیم در فضای مجازی افغانستان. یک مورد در قسمت دیپ سیک ببینین ما باید ببینیم که ما از کدام جبهه می‌بینیم. خب ما قطعا ما یک سازنده نیستیم. در افغانستان ما فعلا با سازنده بودن یا یکی از بازیگرای اصلی در سازندگی و شماست این بسیار فاصله داره. بر ما یک مصرف کننده باید ببینیم. از دید مصرف کننده به نظر دیپسیک بر ما یک فرصت است. فرصت اولش است که اوپن سورس ساخت، یعنی ما میتونیم آلی فعلا خیلی از چیزا رو ببینیم و چطور ببینیم که LLM بسازیم یا حتی میتونیم که یک دانه LLM را اگر اینترنت نداریم در افغانستان داخل یک کامپیوتر جای بگذاریم و بتانیم از داخل لپتاپ خود استفاده کنیم. در مجموع منافعش به ما بسیار زیادتر بوده و جالب است که در قسمت سانسور افغانستان هم سانسورش بسیار جدی نیست، به خاطر از اینکه بسیار از کانتکست‌های افغانستان هم متاسفانه یوش مصنوعیش متوجه نمیشن. پس یعنی ما به عنوان یک کاربری که از افغانستان از استفاده میکنیم خیلی متضرر نمیشیم و بیشتر میتونیم از این استفاده کنیم، چون به خاطر از اینکه اگر من میخوایم از نسخه رایگان چت جی پی تی استفاده کنم او تعداد محدود داره، مثلا من روزانه بیشتر از 50 تا سوال از چت جی پی تی او تریمینی نمیتونم بپرسم، اما حالی من مثلا برای من دیپسیک فرصت میده که مثلا من 50 یا 60 سوال دیگه از دیپسیک بپرسم. یا مثلا کیمی یک مدل هوشمند نیست که چند روز پیش اومده از چین، او مثلا خیلی خوب است، کارایش مثلا از اون میتونم بپرسم دیگه را، یعنی دست من رو واسطر کردم و به عنوان یک مصرف کننده دسترسی بیشتر و بهتر
را برای فعلا. اما ببینیم که در آینده چگونه تحول خواهد کرد دیپسیک. تا حالا که دیدیم و مثال ما آوردیم که حجم وسیع از اطلاعات را سانسور میکنه. خب و جالب هم این است که همونطور که شما از اوپن سورس گفتین که چین بیشتر میخواهد برای کشورهای دیگر این بحث اوپن سورس و منابع باز را مطرح بکنه، اما برای خود مردم در داخل چین این اطلاعات وجود نداره و محدودیت های بسیار سختگیرانه وضع شده. خب برگردیم باز به این موضوع که خودت مانی که مقالات زیاد به شمار نوشتی برای ویکی‌پدیای فارسی و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی هستی، به ما بیشتر بگو که فارسی زبانان در مجموع چگونه از هوش مصنوعی استفاده میکنن، در چه حد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما.
بله، اونطور که من زیر نظر گرفتم تا این سالها خیلی از امکاناتی که ما نیاز داشتیم به فرض روخانی فارسی، شما متن رو بدید براتون به فارسی روخانی کنه یا صحبت کنید متن تایپ بشه یا ترجمه دقیق علمی انجام بشه، اینها در ایران گروه های دانشجویی دانشگاهی این کارا رو انجام میدادن به طور جداگانه و یک برنامه ریزی های میکردن با بودجه دولتی، سطح دانشگاهی میدید که این وجود داره در این اواخر، اما دسترسی ها بسته است بهش. خیلی برای هر کدوم از این موارد من که میرفتم سراغش، فرض کنید تبدیل حروف سیریلی که زبان تاجیکی به فارسی دری و فارسی ایران، این بود از خیلی وقت پیش، اما اگه میخواستی دسترسی پیدا کنی باید نام نویسی میکردی، اولا باید در داخل ایران میبودی، آی پی اونجا رو میداشتی، نام نویسی میکردی، حکومتی، اون نهاد حکومتی باید شما رو تایید میکرد، بعد ممکن بود اجازه بدن از این استفاده کنی یا بخری، باید پول میدادی که برای ما که بیرون هستیم اصلا قابل دسترس نبود و تمام اینا جداگانه انجام شده بود بدون اینکه بشه راحت بهش دسترسی پیدا کرد. با این هوش مصنوعی الان می‌بینیم که همه این امکانات رایگان در یک جا وجود داره برای ما. تمام اون سطح‌ها شکسته شد. این خیلی پیشرفت مهمیه. در همین ویکی‌پدیای فارسی من دیدم کاربران استفاده می‌کنن در ترجمه علمی و این یه نوع هم‌افزایی الان پیش اومده. یعنی خود چت جی پی تی یا دیپسیک میره از وقتی دستوری بهش میدی که مقاله کمی علمی تر باشه، اصطلاحاتش زیاد باشه، میره از ویکی‌پدیای فارسی استفاده میکنه یا جمع‌بندی میخواد بده، همونی که این 20 سال مثلا همه فارسی زبانان در ویکی‌پدیا تلاش کردن نوشتن، اون یک منبع خوبی شده برای تمرین این هوش مصنوعی، از اون استفاده میکنه، بعد همون رو با قابلیت خودش بهتر به شما ارائه میده و میتونی همون خلاصه‌ای که این گرفته رو دوباره وارد ویکی‌پدیا فارسی بکنی. الان خیلی این کارو میکنن که باز کیفیت مقاله رو بالاتر میبره. یه مقاله‌ای که خوندنش سخت بود، فارسیش خیلی جالب نبود، خیلی ترجمه‌ای شده بود از انگلیسی و مغلق پیچیده شده بود، کاربران این رو، خود منم این کارو میکنم بعضی موقع، میدی خلاصه خوب و موجز و فشرده ازش هوش مصنوعی میگیره.
حتی جالب است که امو متون بسیار قدیمی پارسی رو میتونه که بسیار به زبان ساده به شما در بیارم، مثلا از کلیله و دمنه و نمیدانم دیگر متون قدیمی،
تا حد زیادی درست میفهمه و به زبان امروزی ارائه میده. من هم امتحان کردم. بعد میگم یه نوع چرخه علمی ایجاد شده، هم افسایی میشه بهش گفت که هم ویکی‌پدیا کمک کرده به هوش مصنوعی، هم اون الان داره به این کمک میکنه. یعنی شما میگی که این مقاله پیچیده ای که از انگلیسی ترجمه شده رو یه خلاصه چند سه سطری به من بده، اون خلاصه رو وارد قسمت بالای اون مقاله میکنیم در ویکی‌پدیا فارسی، کسی اومد در سه جمله میفهمه موضوع چیه، حالا اگه خواست دقیق‌تر بدونه میره پایین‌تر. این یه جور چرخه خوبیه، کمک میکنه.
و حتی شما میتونین ویدیوها رو هم، مثلا ویدیوی یوتیوب رو، یک سخنرانی یک ساعت دو ساعت هست، اون رو بگذارین و خلاصه میکنه اون رو برای شما.
بله،
با متن درست؟
بله، اینا به باعث پیشرفت علمی خواهد شد. من دیدم که حکومت در ایران الان خیلی صحبت میکنه، ما هوش مصنوعی رو داریم وارد این صحنه میکنیم، اون صحنه میکنیم، نمیدونیم تا چقدر درسته، ولی بیشتر شاید در حد صحبت هست، چون الان اونا تازن تو این مسئله.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خب جناب حسینی، شاید جالب باشه که شما هم مشاهداتتان رو به ما بگوین. همونطور که مانی از ایران گفت که شما که تحقیق میکنین و دنبال میکنین این موضوع رو، خودتان در چه حد از هوش مصنوعی استفاده میکنین و در مجموع کاربران در افغانستان چگونه استفاده میکنن از هوش مصنوعی؟
من فکر میکنم متاسفانه تا هنوز در افغانستان مثال هوش مصنوعی جدی گرفتن نشده. مردم قطعا استفاده میکنن، ولی بیشتر مثلا تا جایی که من متوجه شدم حالات سرگرمی گونه یا بسیار برای حل مشکلات ابتدایی روزانه حل میکنن. مثلا ابتدایی ترینش که من هر روز میبینم مثلا مشکل زبان هست، یا مثلا فرستادن یک نامه یا نوشتن یک متن منظم‌تر. این کارها فعلا استفاده میشه، ولی واقعیت است که دیپسیک با خود یک موضوع، یک مبحث خیلی جدیدی را داخل هوش مصنوعی آورد که ما میتونیم به عنوان یک کاربر دوباره از خوب استفاده کنیم. اون هم تقطیر یا دیستیلیشن یک هوش مصنوعی است. یعنی ما میتونیم فعلا با کمترین زیرساخت از هوش مصنوعی بهترین استفاده را کنیم، یا چیز شبیه دیپسیک. مثلا دانشمندا تونستن از چت جی‌پی‌تی، چند وقت پیش اتفاقا این مقاله در اکونومیست هم نشر شده بود، تونستن یک مدل حداقل در حد چت جی‌پی‌تی پایین‌تر، نسخه های پایین‌تر با $25 بسازن با همین سیستم تقطیر. یعنی ما میتونیم خیلی بهتر از این استفاده کنیم که متاسفانه تا این وجود نداره. و دلیلش که چرا وجود نداره، برای این است که تا هنوز متاسفانه رسانه ها یا کلا کاربرایی که بخواهن این موضوع رو بیشتر برای مردم یاد بدن و بیشتر بگن که چطور میشه استفاده کنیم، نجات نفتن. در این قسمت اتفاقا ما یک گروهی کسایی هستیم که حداقل 60 تا 70 نفر میشیم در بخش هوش مصنوعی در کشورهای مختلف کار میکنیم. جدیدا تلاش کردیم که یک پلتفرم را ایجاد کنیم به نام گندمی‌های، تا بتونیم بیشتر برای مردم این فرصت را فراهم کنیم که یاد بگیرن، هم در زندگی روزمره خود، هم به صورت تخصصی اگر در رشته طب هستن، انجینری هستن و خوب هستن، و در پهلویش کلا به صورت عمومی برای افغانستان. و شعار ما میست که ما مردم افغانستان نباید از دنیای هوش مصنوعی پس بمانیم، و در این قسمت شروع کردیم ببینیم که چطور میشه.
این جالب است. تشکر جناب حسینی. خوب در چند دقیقه دیگه که داریم به این کمی در مورد آینده هوش مصنوعی و چشمانداز هوش مصنوعی صحبت بکنیم که مانی، چشمانداز استفاده هوش مصنوعی برای فارسی زبانان چگونه هست در ایران و فراتر از ایران به نظر خودت، و کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به نظر من و اون چیزی که خوندم از کارشناسان، کمک خوبیه در آینده نزدیک. به همین صحبتی هم که آقای حسینی کردن، مثلا در مورد بیماری ها که اگر بیماری های صعب العلاجی هستش که از ایران کسی باید پرواز میکرد به راه دور به اروپا، آمریکا میرفت برای معاینه نزدیک و تشخیص و اینا میتونن از طریق همون هوش مصنوعی در خونه خودشون دسترسی پیدا کنن به این معاینات و مرزها برداشته میشه. خیلی ها میتونن در منطقه کار بکنن برای شرکت‌های بزرگ کشورهای دور با استفاده از هوش مصنوعی. این در کوتاه مدت. در دراز مدت وقتی که خود هوش مصنوعی از همه باهوش‌تر شد، این کارا رو میتونه انجام بده، مشاغل باز ممکن از بین بره و اون خطرناکه. اون وقت باید همین اجلاسه مثل پاریس و اینا بعدن فکر کنن که چطور باید قانون‌گذاری کنن که اصلا بشریت با بحران هویتی و شغلی مواجه نشه. اون آینده کمی دورتره، خیلی هم دور نیست، میگن نزدیکه. ولی در کوتاه مدت میگن، یک کارشناسا اینطور میگویند که یک موجی از نکات مثبت خواهد رسید، همه سلامتشون بهتر میشه، همه کارشون تقویت میشه، میتونن بهره وری بازده کارشون رو بالا ببرن، راندمانشون رو. بعد از اون باز ممکنه یک موج منفی بزرگتری بیاد که همه چیز رو به شوره ببره و اون موقع است که باید بشر تصمیم بگیره که چیکار میکنه. منطقه ما هم همینطور میشه. معمولا فاصله هایی که داریم پوشش میدیم. الان سرعت این هوش مصنوعی به جوریه که اون سرریزش که میاد از غرب یا چین به منطقه ما، جوانان شایسته هم زیادن توی منطقه ما که به سرعت میتونن اینا رو بیاموزن و فاصله رو کم بکنن. همین که دیپ سیک که آقای حسینی هم گفتن، این کلن الگوریتماش فرق میکنه دیگه، چون برای آموزش دادن، تمرین دادن هوش مصنوعی روش آمریکایی بود که باید برق خیلی زیادی مصرف کنن، تمام مثلا عکسایی که در جهان از گل هست نشون بدن، این به مرور یاد بگیره که مثلا تشخیص بده این گل چیه، که اون کلی برق مصرف میشد و مراکز داده بزرگ میخواست و پول زیاد. الان این روش چینی دیپ سیک اصلا اینا رو نیاز نداره، از یه روش میانبر به سرعت این کار انجام میده، با همونطور که شما فهمیدن با بودجه کم. خب این منطقه ما میتونه از این استفاده کنه. فکر میکنم بعداً به خود هوش مصنوعی میشه گفت چطور برای من یه هوش مصنوعی کوچیک درست کن شخصی که من بتونم بهترین کارا رو باش بکنم در ایران یا در افغانستان. اون میگه با همین وسایلی که داری بیا این کارو بکن، کار کن برای خود ما شخصی درست میکنه. اون شخص ممکنه در منطقه بتونه یک تأثیری بذاره، اقتصادو پیش ببره و غیره.
تشکر از این.
در کوتاه مدت خوبه، دراز مدتش مشخص نیست.
و کوتاه جناب حسینی، آینده هوش مصنوعی در افغانستان و بر افغانستان چی خواهد بود؟
خب من فکر میکنم جوابی که آقای مانی دادن نظر من هم خیلی شبیه است. قطعا در کوتاه مدت خیلی خوبه، کوتاه مدت یا حتی میتونه میان مدت بگیم. البته میان مدت شاید معنا نداشته باشه به خاطر سرعت هوش مصنوعی یا پیشرفتش خیلی بالا است. و خب قطعا در مرحله تکینگی تکنولوژی یا مرحله ای که قرار است هوش مصنوعی فراتر از انسان شود، فکر میکنم در اون مرحله کنفرانس پاریس بسیار مهم بود و نشست‌های بسیار مهم است تا تمام انسان ها و کلا بشریت به یک تصمیم بگیره، چون قطعا هوش مصنوعی هم موزل میتونه یک موزل جهانی باشه تا موزل منطقه‌ای. و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از کلن جهان است، یعنی ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه. و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید زیاد نگرانش از دست دادن شغل ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل هایی که در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش های دیگر نیاز به زیرساخت های قوی دارن که تا به هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیره ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش هوش مصنوعی نمیگیره. اما در عین زمان برای ما فرصت است این نیرویی که فعلا جوان هستن در افغانستان متاسفانه بیکار هستن و بهشان شغل ندارن، از هوش مصنوعی استفاده کنن تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید خلق کنن. مشخصا مخصوصا که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را هم بخواهیم، گفتن یکی از چیزایی که برای آینده شغل ها میبینن است که آدم ها برن برند شخصی خود را با هوش مصنوعی بسازن. من فکر میکنم این فرصت برای افغانستان وجود دارد. در بسیاری از کارها میتونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار بازیر ساخت کم این برای خود بسازن، فقط کافی است 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن و هوش مصنوعی به صورت تخصصی از تمام منابع وازی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
Thank you.